السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو د نرزي د دولسه تخبرونو د دوه سیو خبری مجلو نوبت رسیدلې ده. لومړی خبری مجله ز رضوان مراد د حمید رکین په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري چې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وي کده افغانستان د سولې شورا ځینې وغواړي نور طالب زندانونه به هم له خپلو زندانونو آزاد کړي. د افغانستان او سیمې د روسیو مهمو تحولاتو په اړه رپورټونه اوري. خو له هر څه مخکې له سالم محمد صالح څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د پاکستان د ملي امنیت او په بهرنیو چارو کې د صدر اعظم سلاکار په کابل کې ویل چې هیواد د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د ملي امنیت شورا په غونډه کې د هرات، لوګر او ننګرهار پر امنیتي وضعیت خبرې وشوې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې له فلسطینیانو سره د خبرو اترو بیا پیلول د اسرائیل لپاره حیاتي اهمیت لري. د پاکستان د ملي امنیت ته په بهرنیو چارو کې د صدر اعظم سلاکار په کابل کې ویل چې هیواد د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. سرتاج عزیز نن له غرمې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره په یو کانفرنس کې خبرې وکړې.
په عین حال کې موږ غواړو چې د افغانستان او پاکستان اړیکې پراخ شي، ځکه چې د سولې، ثبات او ټیکاو په برخه کې زموږ ګډ اهداف یوازې په یو حال پرمختللی شي چې موږ نږدې سوداګریزې اړیکې ولرو.
تاکل سوی چې شغلی عزیز له ولسمشر حمید کرزی او نورو چارواکو سره هم پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا په غونډه کې د هرات، لوګر او ننګرهار پر امنیتي وضعیت خبرې وشوې. د ولسمشر کرزی په مشرۍ نن په دې غونډه کې ویل چې د غیر مسؤوله وسلوالو او ګرځنده ډلو حضور د هرات ځینې ولسوالۍ بې امنه کړې دي. په هرات کې د امنیتي تدابیرو د ټینګېدو پر لارو چارو هم بحث وشو. دغه راز د لوګر د ازرې او د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ پر امنیتي وضعیت هم خبرې وشوې. د امنیتي هڅو هدف دا شول سوی چې دغه ولسوالیو ته لومړنۍ مرستې ورسیږي. په دې وروستیو کې د دغو ولسوالیو اوسیدونکو ویلي چې طالبانو له څو اونیو راهیسې محاصره کړې او په سیمه کې یې خوراکي مواد نه پیدا کیږي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بټي کوټ او د شینوارو کلا په سیمه کې تېره ورځ د وسلولو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې لس تنه وسلول وژل سوي او دیارلس تنه نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې په دې نښته کې د ملي اردو دوه سرتیري هم وژل سوي. اخوا په لوګر کې سلګونو کسانو نن مظاهره وکړه او له چارواکو یې د هغو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه چې د تېرې پنجشنبې په ورځ په دې ولایت کې اته تنه کارګران ووژل. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نوی برابر سوی تعلیمي نصاب د تدریس لپاره د کابل او ولایتونو د پانتونونو رئیسانو ته وسپاره. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دغه نصاب په نوي سمستر کې پیل سي. تکل سوی په مصر کې د حقوقي او د اساسي قانون د ماهرانو یو لسکسیز کمیټه نن غونډه وکړي چې د اساسي قانون پر اصلاحاتو کار پیل کړي. د جولای پر درېمه د پوځ لخوا د ولسمشر محمد مرسي تر پرځولو وروسته د مصر اساسي قانون وځنډول سو. دغه کمیټه د موقت ولسمشر عدلي منصور لخوا وګمارل سو چې په تشکیل کې د پوهنتون څلور استادان او شپږ قاضیان شامل دي. د مصر موقت صدر اعظم حازم البلوي پرون په مصر کې د خال خال تاوتریخوالي ډک اختلافاتو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او ويل چې امن باید تامین سي.
احنا في ما يشبه الحرب
موږ جنگ ته ورته وضعیت کې یو. په داسې جګړه کې نه چې یو څوک پرازي او پر ما به برید کوي بیا به زه د خپل ځان دفاع کوم، نه، په داسې مبارزه بوخت یو چې په هیواد کې د رواني وینې تویدنې مخه ونیسو، اقتصادي فعالیت بېرته اعاده او په کوڅو کې امن تامین کړو. الببلاوي زیاته کړه په کار ده د اقتصادي ودې لپاره هم امن تامین سي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل فلسطینیانو سره د خبرو اترو بیا پیلول د اسرائیل لپاره حیاتي او ستراتیژیک اهمیت لري. نتنیاهو په یو لیکلي بیان کې ویلي د اسرائیلانو او فلسطینیانو ترمنځ درون کړکیچ د پای ته رسولو هڅه په خپل ذات کې یو ګټور اقدام دی. شغلی نتنیاهو نن په بیت المقدس کې د کابینې غونډې ته د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د ممکنه خبرو اترو په اړه څرګندونې وکړې. دغه خبرې اترې به اسانه نه وي. موږ به دغه مذاکرات په دې هیله په درناوي او وضاحت سره پیل کړو چې په مسؤلیت او جدیت سره پر مخ لاړ سي. باید ووایم چې د خبرو په لومړي پړاو کې به دا خبرې په جدیت په جدي ډول ترسره سي او دا چانس به زیات سي چې نتیجه ورکړي. زه به په دې بهیر کې د پخوا په څیر د اسرائیلي دولت پر امنیتي اړتیاو او نورو مهمو ګټو ټینګار وکړم. لکه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې پر اعلان وکړ چې اسرائیلي او فلسطینی مراکچانو موافقه کړې چې د سولې د خبرو د بیا پیل په هدف به په خپلو کې جرګه کیږي، دا د نتنیاهو لومړی عکس العمل دی. په ټول امریکا کې پزرګونو کسانو د یو ځوان ته د برات ورکولو د حکم په مخالفت مظاهره وکړه. دغه ځوان د یو تورپوستي زلمی په وژنې تورن دی. دغه لاریونونه پرون د نیویارک، اتلانتا، میامی، شیکاګو او لس انجلس په ګډون په څو نورو ښارونو کې وسول. د نیویارک په اعتراض کې د امریکا جوړه سندرغاړو جی زی او بیانسی هم برخه اخیستې وه. دغه مظاهره یو نوی وروسته ترغی کړي چې په فلوریدا ایالت کې قضایي هیئت جوج زیمرمن د یو ولسکلن زلمی ترایو مارتین د وژنې په قضیه کې بې ګناه اعلان کړ. روسي چرواکي وایي د دې هېواد په یو لرې پرته سیمه کې د دوو برتانوي سیلانیانو په ګډون درې کسان د الوتکې د سقوط په پیښه کې وژل سوي دي. د روسیې د اضطراري حالاتو وزارت په یو اعلامیه کې نن ویل چې دغه شخصي الوتکه د مرمانسک سیمې په یو نیم سل کیلومتري کې نسکوره سوې ده. او په نیوزیلند کې درې اشتر په کچا 6.9 درجې زلزله وسوه. د امریکا د ځمکې پوهنې د سروې ادارې نن ویل چې دغه زلزله مرکز ویلینګټون ته نږدې سوې ده. تر اوسه د کومې ویجاړې او د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکړل شوی.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار په کابل کې د وای چې د افغانستان د سولې له شورا کورزنی و غاړي نور طالب زندانین به هم د هیواد خوشی کړي. په روانه خبری مجله کې اوري چې د هلمند په نام نو ولسوالۍ سنگین کې به د امنیتي ځواکونو دولې واوي ځای پر ځای شي.
وصاحه وزیر تقسیم سو چې یو صاحه د پولیسي ملي تصفیه وکي پولیسي محلي سره یو صاحه اردو.
د برتانی حکومت په افغانستان کې د بشري حقوقو او دیموکراسي په اړه په یو ریپورت کې په دې شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د پام وړ مثبت پرمختګونو ته کتنه کړې ده. پروانه خبری مجله کې اوري چې د مدني ټولنو په لسګونو غړنن په کابل کې د ورسي جرګې د غړي انور سادات پر ضد مظاهره وکړه. د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ د خبرو اترو د پروسې د بیا پیل کېدو موضوع هم سیډو او په مصر کې د سیاسي حالاتو هم خبرې وي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه یو 2290 د سهار لونه د ماخام تر بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې وورای. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وای کده افغانستان د سولې علي شورا ځنی وغواړي نور طالب زندانین به هم خپل زندانونو آزاد کړي. سرتاج عزیز د خبرې نن ماسپخین په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره یو غټ خبری کانفرنس کې وکړي. نو موري یو سل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر بیا ویل هیله لري چې له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو لپاره د افغان حکومت هڅې په راتلونکي کې نتیجه ورکړي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوان او په دې اړه تفصیل.
د ملي امنیت او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وایي چې د دې هیواد نوی حکومت له افغانستان سره د شو او پراخو اړیکو غوښتنه لري. سرتاج عزیز هم د نور پخوانی پاکستانی چارواکو په څیر وویل سوله ییز او به امن افغانستان د پاکستان په ګټه دی او په همدې خاطر د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. ښاغلی عزیز چې د یکشنبه په ورځ له غرمې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره په کابل کې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل هیواد یې په خو هم د افغانستان د سولې په هڅو کې کاری کړي او پراتلونکو کې به هم وکړي.
وی آر اس آی سېډ ارلیئر هاف سم کانټیکټس وذ دی طالبان بیکاز
لکه څنګه چې ما مخکې ویل موږ له طالبانو سره ځینې تماسونه لرو خو هغه نه کنټرول وو. کله چې د سولې علي شورا زموږ څخه غوښتنه وکړه چې د طالبانو سره د کتنې او هغه ته د خوندي او بور زمينه مساعده کو نو موږ دا کار وکړ او هغه بهیر ته مواسانتیا برابر کړ. همدارنګه د سولې علي شورا د غوښتنې لمخې موږ شپږ بشتنه بندي طالبان آزاد کړل او د هغه عبور ته هم لار برابر برکړه او کپراتلونکي وخت کې بیا هم دا ډول غشتنه وسی موږ به هم داسې رول ولوبو. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دا خبر د هغه پښتنې په جواب کې وکړه چې آیا قطر ته د طالبان استاد په پاکستاني پاسپورتونو تللی. همدارنګه سرتاج عزیز وویل چې د افغانستان د سولې د بریا ضمانت نشور کولای خو په دې سولې کې باید ټول اړخونه شامل وي. د په خبر پاکستاني واز د افغانستان د سولې له کوششونو سره د همکاریو او اسانتیاو د برابرونکو رول لري. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول وویل له پاکستان سره د شو او پراخواړو په برخه کې د دوی کوششونو تر اوسه ښه نتیجه نه دور کړې، خو ښاغلی رسول هیله وشول چې په راتلونکي وخت کې به خبرې مثبت نتیجه ورکیم.
امیدوار هستم سفر یک روزه ایشان به افغانستان خوب
بله منم چې افغانستان ته دوی دغه یو ورځنی سفر ښه تیر سي او موږ ښه نتیجه ځنی ولرو. د افغانستان اوسنی دولت تر بل هر پخوانی دولت د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره ډېرې هڅې کړې، په خاصه توګه له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره هڅې کړې. خو له پته مرغه د افغانستان ته دولت غو هڅو هغه څه چې موږ تمځنی لرله نتیجه نه دور کړې. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د یک شنبه پر ورځ له افغان حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی. د افغان چارواکو په خبره ټاکل شوی چې نوموړی به د یک شنبه د ورځې په ماښام په ارګماني کې له افغان ولسمشر کرزي سره روژه مات وکړي او هغه ته به د پاکستان د صدر اعظم بلنه هم ورکړي چې پاکستان ته ورسي. په پاکستان کې له وروستیو انتخاباتو او د نوي حکومت له پیل سره سم د لومړی لوړ پوړي پاکستاني چارواکي دي چې افغانستان ته سفر کوي.
د معصوم میوند په رپورت کې مو وریدل چې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز نن په کابل کې ویل چې د افغانستان د سولې علي شورا کور څخه غوښتنه وکړي نو طالب زندانین به هم د پاکستان له زندانونو آزاد شي. د افغانستان او پاکستان او په خصوصي توګه د پاکستان د چارو کارپو احمد سعیدی صاحب همدا شیبه د تلیفون په لیکه کې را سره ده. سعیدی صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. په واضح ډول یې کوي سرتاج عزیز وایي چې که افغانستان ترې وغواړي نور زندانیان هم خوشی کوي، آیا دا یو ډول بدلون د پاکستان په پالیسۍ کې دی د افغانستان پر وړاندې یا فقط یو ژمنه ده؟
نه بدلون نه ده. په خام پاکستان دا وکړه چې مې شپږشتانه خوشی کړی، هغوی چې خوشی شوی یو بیرته افغانستان ته نه دي راغلی، د سولې لپاره کومکګار نه دي شوی. پاکستان چې رښتیا وایي ملا برادر او نور داسې خلک خوشی کړي چې د سولې د ګټې لپاره لاغونه کار واخیستي، داسې خلک خوشی شوی چې هغوی بېرته جبهې ته تللی د جنګ د غیرې ګرم ساتلی.
سعیدی صاحب د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وایي چې د یو مثبت پیغام سره راغلی دی او غواړي له افغانستان سره د اړیکو یو نوې صفحه یا پاڼه پرانیزي او په افغانستان کې به پاکستان مداخله نه کوي. د دې خبرو آیا د پاکستان ملکی حکومت واقعي په دې عقیده ده چې دا کار به کوي او که فقط لکه د پخواني حکومتونو یو ژمنه او به عملي شوی وعده به پاتې؟
زه باور نمیم چې دغه خبرې صادقانه وي او نتایج مثبت دي. فقط چون د افغانستان او پاکستان اختلافات په بنبست رسیده، اوس پاکستان تر فشار لاندې دي، دغه جنګ ګرم جنګ سر ته تبدیل شي، نتایج به منفي وي. هغه پخوانی تشریفاتي خبرې چې وو له هغه نه بالا نور خبرې نه وو.
ځینې کتونکي وایي سیدی صاحب چې ولې همیشه مثلا موږ منفي نظر لرو، کېدای شي دا ځل د پاکستان حکومت همکاري غواړي، مثلا د پاکستان حکومت د امریکا تر فشار لاندې دی، د نور نړیوالې ټولنې تر فشار لاندې دی. کچیرته د پاکستان په قول یا ژمنه کې یو څه هم صداقت موجود وي، د افغانستان له طرفه څه پکارې تر څو دغه اړیکې ټینګ شي او یو ډول د افغانستان دغه اوږدې جګړې ته د حل لار پیدا شي؟
د سرتاج عزیز او د نورو پاکستانیانو خبرې تفاوت درلودل. فقط پاکستان ویل چې موږ کوشش کوو زیار به واسو چې نتایج به مثبت شي. تاسو واویل چې نن سرتاج عزیز وویل چې موږ سولې ته زمانه نسو کولی، موږ په دې باره کې کوشش کوو. دا د افغانانو وظیفه ده. غیر مستقیم وویل چې نور له موږ وظیفه نه ده، تاسو ته وظیفه ده، یعنی موږ څه نسو کولی. دا افغانستان ته ځواب ورکول دي.
ډېره زیاته مننه دوستانو د افغانستان او پاکستان د چارو کارپو احمد سعیدی و چې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د لوړ رتبه سلاکار د سفر او د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول د اهمیت په اړه څرګندونه کوله.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
د هلمند په نام نو ولسوالۍ سنگین کې به د امنیتي ځواکونو دوه لواوې ځای پر ځای شي. مسؤلان وایي دا به په سنگین کې د امنیت لپراخوالي سره ډېره مرسته وکړي. سنگین د هلمند په شمال کې ول سختو نه امن ولسوالیو څخه ده. د دې ولسوالۍ امنیت ځکه مهم ګڼل کیږي چې د هواد د نورو شمالي ولایتونو سره د هلمند دروازه بلل کیږي. په دې اړه نور حال لسیمه د الیاس دای په رپورت کې اورو.
ورسته لډی وروژدو نامنیو په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د دوه لواګانو د ځای په ځای کېدو پریکړه شوې ده. د هلمند والی حاجی محمد نعیم رسنی ته ومنل چې د سنگین ډیر مهم سیمه جوشالی میانروده نیازی او جن نور د طالبان په ولکه کړي او د هغو د نیولو تر څنګ به په نورو سیمو کې هم د امنیت ټینګښت په موخه دغه سرتیری ځای په ځای کوي. والی وویل د دغه سرتیرو له ورتلو سره به سنگین ته د غزیدلې لارې امنیت هم ټینګ سي.
وساحې وظایف تقسیم سو چې یو ساحه دغه پلیسي ملي تصفیه وکي پلیسي محلي سره او یو ساحه اردو همچنان د پیچ په دمامت په حکام خبر وسو چې الله ته نظمی عامه وظیفه واخیستل کې هغه ساحه کې نظمی عامه ولاړ سي او هغه پلیسي محلي چې کم بود اس په هغه ساحه کې سه په دغه ساحه کې هم تصمیم نیول سه چې پلیسي محلي تکمیل سي.
په سنگین کې د امنیتي ځواکونو د ګډو سرتیرو د ځپځ کېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې څومره د وړاندې سلګونو طالبانو په دې ولسوالۍ کې پر مهمو سیمو بریدونه وکړل او ځینې تر ولکې هم لاندې کړې چې تېره ورځ د دولتي مسؤلینو له لوري د بیرته نیول کېدو خبر ورکول شو. په عین وخت کې د سنگین سرپرست ولسوال حبیب الله شملاني رسنیو ته وویل محلي پولیس باید تجهیز سي او په سنگین کې دغه سیمو د بیرته نیولو په موخه عملیات وسي چې لا هم د طالبانو تر نفوذ لاندې دي.
مال خواده ده سنگین پاغه ده که لش گروڑی ده نو چه پوستی پیگر کوم چه ده دشمن ده خواد سخه نیولسیوی وی چه آغا پوستا لیل الحمد زمج کوتون راغل آغا پوستی برتا ونی ولی نو ده آغا ده پارمو چه مخی عطا پوستی وی واسمو شپارس پوستی نوری دای پرزای کرلی.
د سنگین ولسوالۍ ناامنی په کجکی کې د برېښنا د فابریکې درغولو په چارو کې د یوې ستونزې په توګه یادېږي. که چیرې سنگین ته د امنیتي ځواکونو دغه دوه لواګانې ورسیږي داسې اټکل کیږي چې په دواړو ولسوالۍ کې به امنیت ټینګ سي، ځکه ویل کېده په سنگین کې د اوږدې مودې ناامنۍ په هغه ولسوالۍ کې د کافي سرتیرو د نه موجودیت له امله به. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
خبری مجله اوري.
د برتانی حکومت په افغانستان کې د بشري حقوقو او دیموکراسي په اړه په یو ریپورت کې په تیرو شپږو میاشتو کې په دې هیواد کې د پام وړ مثبتو پرمختګونو ته کتنه کړې ده. په دې ریپورت کې ځینې منفي ټکو ته هم کتنه شوې ده. د برتانی حکومت افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو سپارلو ته په اشاره ویلي چې د افغان ځواکونو په روزنه کې به همکاریو ته دوام ورکړي، څو ډاډ ترلاسه کړي چې ښه امنیت ټینګولی شي او د بشري حقوقو درناوی کوي. د دې ریپورت نور جزئیات له فرشته جلال زی اورو.
د برېټانیا حکومت په خپل دی رپورت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د شوز په وړاندې د تشدد د مخنیوي پر قانون جنجال ته اشاره کړې وای چې په افغانستان کې د شوز د وضعیت په اړه پراخ بحثونه او پرول د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نویو کمشنرانو د معرفي کېدو له مسلې سره په عین وخت کې د مدني ټولنې د فعالینو شکایتونو ته اشاره شوې چې وای ولسمشر کرزی خپل ژمنې تر پښو لاندې کړې. کابل ته د جون په میاشت کې د برېټانیا د صدر اعظم د سفر په اړه په دې رپورت کې ویل شوی چې څرګنده یې کړه چې د برېټانیا پارا دا ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ ټاکنې معتبرې او آزادانه ترسره کیږي. د برېټانیا حکومت په افغانستان کې د روان میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په ترڅ کې د شویو پرمختګونو په اړه په خپل رپورت کې ویلي چې داسې ګمان نه کوي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي پر قانون به په نږدې وخت کې بیا خبري وشي. د برېټانیا حکومت وایي دوی غواړي چې د ولایتونو په سطحه د هغو کسانو د محاکمې او مجازاتو لپاره چې د ښځو پر وړاندې په تشدد کې لاس لري پرمختګونه وګوري. په رپورت کې افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د وی سروې په اساس ویل سوی چې پر شوزو جنسي تیری کیږي او د غیرت په نوم مجل کیږي، خدا پېشه د شدیدو کلتوري تنگ نظرۍ لامل پټی پاته کیږي. د رپورت د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د شوزو د حقوقو په اړه د جمهور رئیس حامد کرزی د خبرو هرکلای کوي او د امریکا په جورج ټاون پوهنتون کې د هغه وینا راخستې چې ویلي وو په افغانستان کې په هر سیاسي موافقه کې به د شوزو سیاسي مشارکت او تعلیم ته تر بل هر شي زیاته پاملرنه وشي. رپورت هم دراز وای چې د 2014 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر هغو هڅو ډیر تمرکز وشو چې په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو لپاره زمینه برابرولای شي. د اپریل په میاشت کې د برېټانیا حکومت شمنه وکړه چې په 2014 کال کې د جمهوریت ریاست او په 2015 کال کې د پارلماني انتخاباتو په ترڅ کې د شوزو د ونډې د زیاتولو لپاره د 4.5 میلیون پاونډ مرسته وکړي. په رپورت کې د افغان زندانیانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده شوې او راغلي چې د برتانیې حکومت لا هم د داسې شرایطو برابرولو په لټه کې دی چې اطمینان ترلاسه کړي چې هغه بندیان چې د دوی عسکرو له تروریزم سره د مبارزې پر مهال نیولي او باید افغان حکومت ته وسپارل سي پر بشري حقوقو له تیري څخه خوندي پاتې کېدلای شي.
دا فرشته جلال زی پر رپورت کې موردل چې د برتانیې حکومت په افغانستان کې د بشري حقوقو او دیموکراسي په اړه په یو رپورت کې په تیر شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د پام وړ مثبتو پرمختګونو ته کتنه کړې.
آزادی رادیو.
دا مدني ټولنې په لسګونو غړو نن په کابل کې د ولسي جرګې د غړي انور سادات پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي چې شمېر یې لسګونو ته رسېده د ملي شورا مخ ته تم شول او وویل چې انور سادات د هېواد د قوم سپکاوی کړی او باید محاکمه شي. د ولسي جرګې اداري پلاوي د دوی اعتراض پاڼه واخیسته او ژمنه یې ورسره وکړه چې په دې حق لبه غور وکړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
مظاهره کوونکو ویل ملي شورا د ملت کور دی او د قومونو د سپکاوي مخه دې پکې ونیول شي. دوی چې شمېر لسګونو ته رسېده د کابل ښار له دېه مزنګ څخه یې تر ملي شورا پورې لاره پلې وبهله او د ولسي جرګې د یو غړي انور سادات پر ضد شعارونه ورکول. دوی د ملي شورا مخې ته تم شول او ویلې چې انور سادات د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د یو قوم سپکاوی کړی او جرګه باید له نوموړي څخه د جرګې غړیتوب واخلي. دوی یو پریکړه لیک هم ولوست چې یوه برخه یې داسې وه:
د ملت هغه کور چې د هېواد په ملي او مروي ارزښتونو په اتفاع وکړي اوس په خپله ملت ته د توهین کور بدل شوی دی. تېره اونۍ کې پښتنو ته سپکې سپورې وویل شوې، خو هېچا یې پر وړاندې غبرګون ونه ښود. افغان ملي غورځنګ نور نشي کولی لاس تر ستنې کښېني او د خپلو مقدساتو د سرکاوي ننداره وکړو. موږ ته د خپل سوله ییز لاریون له لارې پر ملي شورا غږ کوو چې افغان ولس ته د سرکاوي له کبله دي
دا مظاهره د افغانستان د ملي غورځنګ د ټولنې لخوا تنظیم شوې وه. دوی ویل انور سادات د تېرې چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د هېواد یو قوم د تروریستانو او انتحاریانو په نوم یاد کړی او دا ډول بې مسؤلیته څرګندونې ملي یووالي ته زیان رسوي. مظاهره کوونکو دا هم ویل چې ملي یووالي ته زیان رسول د اساسي قانون خلاف عمل دی او باید له داسې اشخاصو سره قانوني چلند وشي. خپل انور سادات تر اوسه پر ده د لګېدلو تورونو په حق لسه نه دي ویلي. د ولسي جرګې د اداري پلاوي په استازیتوب د جرګې غړي نادرخان کټوازي د دوی اعتراضیه پاڼه ترلاسه او ژمنه یې ورسره وکړه چې ولسي جرګه به په دې حق له څېړنې وکړي.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو او آزادي راډیو په اف ام سل اشاره پنځه سفه د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. د لوړ زده کړو وزارت د ټولو دولتي پوهنتونونو لپاره یو واحد نوی تحصیلي نصاب پرانست. دغه نصاب نن یکشنبه د کابل ولایتونو د پوهنتونونو رئیسان ته په غونډه کې وسپارل شو. نور حال د ګلمنی یوسفزی په رپورټ کې.
د لوړ زده کړو وزارت وایي چې په نوي تحصیلي نصاب باندې یو شمېر افغاني او خارجي متخصصینو له دوو کالونو راهیسې کار کړی او سږ کال به په ټولو دولتي پانتونونو کې تطبیق شي. د لوړ زده کړو وزیر ډاکټر عبیدالله عبید وویل یوه لویه ستونزه دا وه چې په ځینو پانځیو کې زوړ نصاب او په پانتونونو کې بیلابیل نصابونه تدریس کېدل چې له نوي نصاب سره به دا ستونزه هواره شي. نوموړي وویل چې وروسته له دې به په ټولو پانتونونو کې همدا یو نصاب تطبیقیږي.
ما امسال تانستیم که
موږ سه کال وکړی شول چې د پوهنتونونو د مختلفو پوهنځیو نوی تعلیمي نصاب تکمیل کړو او اوس دا نوی نصاب د توضیح لپاره آماده دی او وروسته له دې به په ټولو پوهنتونونو کې یو واحد سیستم عملي شي.
ښاغلی عبید وویل چې نوی تحصیلي نصاب په نړیوالو معیارونو برابر جوړ شوی او په تطبیق سره به یې د لوړو زده کړو کیفیت لوړ شي. په تیرو یولسو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د دولتي او خصوصي پانتونونو شمیر زیات شو، خو د درسونو د کیفیت په اړه یې لا هم شکایتونه موجود دي. چارواکي وایي چې نوی تحصیلي نصاب 8 عنوانه لري، خو د دې نصاب د څرنګوالي په اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. بلخوا د کابل پانتون یو شمیر محصلین د نوی تحصیلي نصاب د جوړېدو هرکلی کوي
او په پښتو باندې سم پښتو باندې لیکل شوی نو سم ترجمه نه وي او موږ غوښتنه دا ده دغه چپټرونه په انګلیسي ژبه باندې وي دا به ډېره ښه وي. او موږ چې کوم تحصیل وکړ هغه ټول داسې ډېر بېځایه بېځایه شیان موږ یاد کړل.
پخوانی نصاب خاصه وه چې د دننه موږ هېڅ ابتکارات نه لرو، ځکه چې ټول هغه څه چې شفاهي مثلا په کتابو کې دي هغه موږ تدریس کړي دي. مثلا عملي جنبه کې مثلا موږ ته یلې نه چې مثلا موږ لړ یاستو عملي کوم ځای ته یا سفر کړی یا لړ یاستو موږ عملي کار کړی وي، نو کوم عملي جنبه نه درلودل موږ ته راضي نه یاستو نه.
چارواکي وایي چې اوس شاوخوا 250 محصلین د افغانستان د لوړو زده کړو په دولتي موسسو کې په زده کړو بوخت دي. دولت په تیرو څو کلونو کې ځینو ولایتونو ته پوهنتونونه جوړ کړل او په دې توګه یې د کانکور په ازموینه کې د جذب ظرفیت لوړ کړ، خو ځینې کتونکي له یوې خوا د نوي تحصیلي نصاب رامنځته کیدل مهم بولي، بل خوا په دې هم ټینګار کوي چې باید د دې نصاب د تطبیق لپاره پوره قدرونه او امکانات موجود وي. ګلمینا یوسفزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وی له فلسطینیانو سره د خبرو اترو بیا پیلول د اسرائیل لپاره حیاتي او ستراتیژیک اهمیت لري. نتنیاهو دا خبرې ګټورې بللې دي او وایي چې ممکنه ده کومې مثبتې نتیجې ته سره ورسیږي. لکه چې د امریکا د بارانو چارو وزیر جان کیری د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې اسرائیل او فلسطینی مرکچیانو موافقه کړې چې د سولې د خبرو د بیا پیل په هدف به په خپلو کې جرګه کیږي، دا د نتنیاهو لومړی عکس العمل دی. فریده هوټ سیفی پی رپورټ لري.
د اسرائیل صدر اعظم ویلي له فلسطینیانو سره پلان شوی خبرې به له ستونزو ډکې وي. بنیامین نتنیاهو وایي هر یوه فیصله چې کیږي په کار دی د یوې ملي ټولپوښتنې له لارې تایید شي. نتنیاهو نن ژمنه وکړه چې له فلسطینیانو سره به په رښتینې توګه د دوه دولتونو د رامنځته کیدو د مسلې په نظر کې نیولو سره خبرې وکړي. نتنیاهو چې په بیت المقدس کې د اسرائیل پارلمان ته وینا کوله وویل
זה לא יהיה מסע ומתן קל, אבל אנחנו נכנסים אליו ביושר, בכנות, בתקווה.
د اسرائیل صدر اعظم وایي خبرې اترې به اسانه نه وي، خو په ډېره رښتینې او څرګنده توګه به یې پیل کړو، په دې هیله چې دا پروسه په مسؤلانه، جدي او واقعي توګه ترسره شي. او په کار دی وایم چې لږ تر لږه په لومړنیو پړاوونو کې په جلا جلا توګه ترسره شي، زما په اند یوې نتیجې ته د رسیدو چانس ډېر دی. لکه څنګه چې ما د مخه هم ټینګار کړی دی، بیا به هم د امنیتي اړتیاو او د اسرائیل دولت د اصلي منابعو په اړه ټینګار کوم.
תוקף, אני כבר עומד בתוקף על הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو او د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د سولې په اړه د خبرو له پیلېدو سره موافقه کړې ده. دغه خبرې اترې له 2003 میلادي کال راهیسې وروسته له هغه وزن دی چې اسرائیل په لویدیځ غاړې او ختیځ بیت المقدس کې د کورونو جوړول پیل کړل. راپورونه وایي د اسرائیل او فلسطینیانو مشران به ممکنه د چیرې راتلونکي اونۍ سره وویني، څو د اصلي خبرو تر پیل د مخه د نهایي فیصلې د جزئیاتو په اړه کار وکړي.
په مصر کې ولس کسیزه کمیټه چې د قانون پوهانو او د اساسي قانون کارپوهان څخه جوړه شوې ده نن غونډه کوي چې د اساسي قانون پر تعدیل کار پیل کړي. موظفه کمیټه یو میاشت وخت لري چې د اصلاحاتو طرحه وړاندې کړي. دا طرحه به وروسته د یو بلې لویې کمیټې لخوا وڅېړل شي او بیا به وروستۍ اصلاح شوې طرحه نظر پوښتنې ته وړاندې کیږي. وروسته له هغې چې د جولای پر درېمه نېټه د مصر پوځ جمهور رئیس مرسي له واکه ګوښه کړ، اساسي قانون وځنډول شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې رپورټ لري چې فرهې وادي وړاندې کوي.
دا کمیټه چې د مصر د موقت جمهور رئیس عدلی منصور لخوا ټاکل شوې ده، د پوهنتون د څلور استادانو او شپږ قاضیانو څخه جوړه ده. کمیټه په اساسي قانون کې د تعدیل راوړلو او څېړلو لپاره دیرش ورځې وخت لري او وروسته به یوې بلې لویې 50 کسیزې کمیټې ته چې د مصر د بیلابیلو ټولنو استازیتوب کوي وړاندې کړي. د پلان په مطابق دغه 50 کسیزه ډله دوه میاشتې وخت لري چې د اساسي قانون وروستۍ اصلاح سوی بڼه ترتیب او وروسته به په درس هیواد کې ټول پوښتنې ته وړاندې سي. پخوانی لنجبن اساسي قانون نه همیاشه وړاندې په یو نظر پوښتنه کې په سلو کې څلور شپېته د اکثریت لخوا تصویب سو، خو د رای ورکونکو په جمله کې په سلو کې درې دیرش کسانو پر اساسي قانون انتقاد وکړ او ادعا یې وکړه چې مشروعیت نه لري. اصلاح غوښتونکو د لیبرال ګوند فعالانو د اساسي قانون پر اصلاح سوی بڼه انتقاد وکړ. د هغوی استدلال دا و اخوان المسلمین چې د محمد مرسي اصلي ملاتړ کوونکي وو دغه پروسه یې تر خپل نفوذ لاندې راوستله او د اساسي قانون په اصلاح کې یې د هغوی نظریې نوې پوښتلې. د مصر موقت صدر اعظم حازم البلاوی د شنبې په ورځ له خلکو وغوښتل چې د امن د ټینګښ لپاره اختلافات چې کله کله په تاوتریخوالي بدلیږي او دغه هیواد یې ټوټه کړی دی پای ته ورسوي. ببلاوی د مصر اوسنی وضعیت جګړې ته ورته وګڼي چې مصر یې له امنیتي، سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړی دی. نوموړي له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل
احنا فی ما یشبه الحرب
موږ جګړې ته ورته یو پړاو کې یو. داسې جګړه نه چې یو څوک پر ما فزیکي برید کوي او زه باید له خپل ځانه دفاع وکړم. دا داسې جګړه ده چې باید په دغه هیواد کې روانې خونړۍ شخړې پای ته ورسوو، بیرته اقتصادي فعالیتونه پیل کړو، د مصر سړکونو ته امن راوړو. موقت صدر اعظم البلاوی زیاته کړه که امنیت تامین سي نو اقتصادي فعالیتونه به هم پیل سي. کله چې د وړم کال په پیل کې د مصر پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک چې زیات کلونه پر واک وو له واک څخه ګوښه کړل سو، نو ډېر ژر د مصر د ټوریزم په سکتور او بهرني پانګونه کې سخت کمښت راغی او اقتصاد له پښو وولید.
تاسو زمون غل ازادي رادیو او ری دوستانو د ازادي رادیو د ورستي خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره احمد جعفر احمدی له تاسو سره ده.